سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو. پاکستان وایي د هغې ډلې څلور غړي نیولي چې د اسلام آباد په وروستي برید کې لاس درلود. د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغوی مشر په توقیف کې دي. په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاري بلل شوی او دا هم ویل شوي چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لوري منظمه لارښوونه کېدله. په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته د سه شنبې ورځ برید چې پړی تاریخ طالبان پاکستان ډلې وی څنګ یو منله دولس کسان وژل او وشت نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان سره د اختلافونو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی. امیر خان متقی پرون په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. ښاغلي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان درکلی وکړ او ویې ویل د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادو ترمنځ اختلاف باید د خبرو له لارې حل شي. د نوې ډلی له خونړۍ عملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د جماعت اسلامي د ممنوع ګوند پر ضد عملیات پیل کړي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو ویلي دي چې د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د جماعت اسلامي ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي دي. د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند د جماعت اسلامي ګوند په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ. او جرمنی چارواکو په دوو ایالتونو کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تښتي د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جرمنی پولیس وایي د عملیات د ګمرکونو فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق د قطو د شپږسو الاووسو افسرانو په ګډون د بادن وورتنبرګ د جنوبي ایالت په ځینو ښارونو او په برلین کې د تلاشۍ پر عملیاتو متمرکز وو. په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان نیول شوي هم دي که نه، تر اوسه څه نه دي ویل شوي. خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. پروګرام کې وړاندې اوري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه ټاکلې ده. کډوال وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو مفصل مرکام په دې اړه درته لرو چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په پاکستان کې وروستی ځان مرګ برید افغان تبعه کړی و. دا هماره چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د فیفا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د فنی کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی. ځینې فوټبالران ترې خوښ دي.
کیدای شي د ده تعینېدل هلته په فیفا کې دې ته زمینه مساعده کړي چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي. په دا اوس چې موږ تاسې ګورو په افغانستان کې فوټبال شته، ولې فوټبال لپاره میدانونه نشته؟ فوټبال سهولتونه مساعد نه دي.
که څه هم ښاغلی کارګر د اختلاس تورونه ردوي، خو پر هغه د اختلاس او مالی فساد پراخ تورونه لګېدلي دي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه ټاکلې ده. د ځینو پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولیسو اعلان کړی هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي دوی به 10,000 پاکستاني کلداري جایزه ورکړي. بلخوا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال وایي وروسته له هغه چې په ځینو ښارونو بریدونه شوي او پاکستان یې پړه پر افغانستان اچولي، د دوی په وړاندې د پاکستاني پولیسو عملیات چټک شوي او له ننګونو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو د راټولولو، نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي نغدي جایزه ورکوي. که څه هم پنجاب ایالتي حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د تلویزیون نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به 10,000 پاکستانی کلداري ورکړل سي. د غرسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړی چې دوی په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ACC او POR کارتونه لري. د پاکستان امنیتی چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي ورته مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان سوی دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او ویستلو بهیر له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک سوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه سوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 یې ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي.
بس دغه یو خیر لګی ولا شری سره وزي کورونه خود باسينو کرایمه نه کور نه ملاويږي مخبل کور او کرایمه نه ملاوي به ترځي کور مو ټول لا روان دي درګر د وس کورونه باسلې دي مکمل هرسي ور د خالي کړی دي کرایمه مي ور سر نستا نو چا سي کرایمه مو په پاکستاني کار باندې جوړ کړو مخکي کیا چولي دانو لري خپل وزداريږي اعلان کړل کرایمه نه په غیر کور نه ملاويږي.
د لاهور ښار یو اوسیدونکو افغان کډوال چې نه یو خپل راپور کې نوم خور سي هم ورته وضعیت بیانوي.
حالات بالکل خراب دي اوس چته وی منډي وروي بالکل پری دین او دکان را باندې رنگ سیستم ټول هر څه را ته خراب شي نوم پری دین خپل وطن کې مو حالات نه دي صحیح نو لار را باندې باندې مشکلات خوړې خډېر دي صحیح ده خو بس دا تاوان رواړه او
دوی وایي چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مړلرونکو او ناروغان افغانان د سړکونو په غړ ناست دي او بے سرپناه او بدو بشري حالات سره مخ شوی دي او د دوی په اړه معلومات شریکولو اشخاصو ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل سي چې قانوني ویزې لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو له لارې دغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دی را دي وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او ځورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید سوی دی. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغان مېرمنې چې د برېټانیا کیس لري د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پاکستان
په دغه هیواد کې د ACC او POR کارتونو مودې هم پای ته رسولي او لغوه یې اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسیون نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنجشنبې په ورځ له دغه هیواده تر 10,000 ډیر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسیون په ټکو په ورته موده کې 304 نور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپل خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچه، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د پاکستان د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کال مخکې پیل شوی وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د 13 شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د 3 شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول اداوې رد کړې دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. که څه هم پاکستان له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، خو دا بهیر یې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک کړ او شدید عملیات یې پیل کړل چې 13 اکتوبر میاشت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سختې نښتې وسوې چې په پایله کې یې دواړو خواوو ته په لسګونه کسان وصل شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان فوټبال فدراسیون او یو شمېر افغان فوټبالران د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د محمد یوسف کارګر ټاکل کېدل د دغه هیواد فوټبال ته د نړۍ د پام اړولو په برخه کې خورا مهم فرصت بولي. محمد یوسف کارګر چې له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر دی، تازه په دې دنده ټاکل شوی. ښاغلي کارګر هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا په افغانستان کې د فوټبال او فوټسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله. دا ټاکنې داسې مال ده چې مخکې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله په خپلو راپورو کې ښاغلی کارګر په اختلاس تورن کړی و، کوم چې ښاغلی کارګر یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مال چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر مخکې په اختلاس تورن و، د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تازه هغه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی. دا اداره د ټاکنه د افغانستان د فوټبال او فوټسال ورزش د نړیوال پام اړولو په برخه کې مهمه بولي. د دغه فدراسیون میان مصطفی هاشمی جمعه د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر تازه یوه ورځ مخکې د 4 کلونو لپاره د دې کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی دی.
انتخاب آقای یوسف کارگر میتونه که
ته محمد یوسف کارگر چاکنه د افغانستان فوتبال فدراسیون ته هم یو ارزښتناک اقدام دی او کولی شي په بیلابیلو لکه د فوتبال او فوتسال لپاره د ورزشي لوبغالو او اکاډمیو د جوړولو په برخه کې د فوتبال د نړیوال فدراسیون فیفا پام دې هیواد ته راوړوي.
بسیار زیات جلب کنن از سوی فیفا.
یو شمېر افغان پخوانی فوتبالران هم دا ټاکنه مهمه ګڼي. د شیوا د فوتبال د ټیم پخوانی ګول ساتونکی زمری کلیوال ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی یوسف کارګر تعینیدل د فیفا پخوانی کمیټه کې دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د فوټبال په خاطر د افغانستان د فوټبالرانو لپاره کېدای شي د ده تعینیدل هلته په فیفا کې دې ته زمینه مساعده کړي چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي. که دا اوس چې موږ تاسې ګورو په افغانستان کې فوټبال شته، ولې فوټبال لپاره میدانونه نشته، فوټبال سهولتونه مساعد نه دي.
دا ټاکنه داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د راوستلو په برخه کې هغه په اختلاس تورن کړ. د ګارډین پر راپور کې راغلي چې هغه ملي لوبډلې ته د یو لوبغاړي د راوستلو لپاره له هغه $1,000 غوښتي دي. خو ښاغلي کارګر او هم د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد او بې بنسټه وبلل. ښاغلي کارګر هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د ټاکنه په افغانستان کې د فوټبال او فوتسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله.
دا په ټوله کې په نړیواله کچه زموږ د هیواد په ورزش خپل اغېز لري. لومړی ځل دی چې له افغانستانه د فیفا فنی او پرمختیایي کمیټې ته یو څوک معرفي کېږي چې په هیوادونو کې په فوټبال ډېر اغېز لري او له نیکه مرغه چې دا غړیتوب ما ترلاسه کړی دی.
درش پیته کلن محمد یوسف کارګر د افغانستان د ملي ټیم غړی او دوه دورې د دې لوبډلې روزونکو او سر روزونکو پاتې شوی. د هغه د روزنې پر مهال افغانستان د سویلي آسیا تل شو.
نن د نومبر 14 د شکرې ناروغۍ یا د ډیابت نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمېر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکتران وایي شکر هغه ناروغي ده چې پکې د انسان بدن د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې خند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا ډیابت ناروغي د ړندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو پرې کولو یو اصلي لامل وګڼل کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم،
دیر سکلن عاطفه چې د درې ماشومان مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له 4 کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عطفی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل